ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ په دې خبرونه کې را سره د خبرونو لپاره انیسا اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګرتیا کوي. د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان د ستر عدالت د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار هغه آرډیو ده چې په مبینه توګه پکې ویل شوی دی چې نواز شریف ته د چا په وینا سزا ورکړي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم لرو. اول خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د مسلو د حل لپاره باید داین احترام وشي. په شمالي وزیرستان کې په حمله کې یو تن وژل شوی او د امریکا چارواکي وایي د بلغاریا ولسمشر اغه بیان اندېښمن کړي چې ویلي کرایمیا د روس برخه و. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په خاني وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي د پاکستان د مسلو حل داین په احترام او پغه په عمل کولو کې دی. نواز شریف پرون وخته له لندن څخه په لاور کې جوړ شوی اسما جهانگیر کانفرنس ته ویل اوس وخت راغلی چې په ملک کې د جمهوریت لپاره ټول په یو قومي بیانیه متفق شي. نوموړي د بیان ازادۍ په اړه ویل په ملک کې چې کوم خلک پښتنې راپورته کوي دا غیلا درک کول د مسلې حل نه دی.
اور پھر سوال کردے والوں
آیا د سوالونو پورته کولو والا په اوچتولو یا غایبولو سره به سوالونه ختم شي؟ لبه د مرغ موجوده وخت کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوه. سیاسي مخالفین وي، صحافیان وي، یا هر څوک چې رښتیا وي او سوال کوي غایبول کیږي یا بند کیږي. دا سه تور قوانين تیار کړی شي چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو جواب بندول دي.
الته د پاکستان حکومت وای عدلیه او رسنه پوره خپلواکي لري او دوی د بیان په ازادۍ باور لري. په شمالي وزیرستان کې ناصرګنده وسلوالو په هدفي بریټ کې یو پولیس وژل دی. د پولیسو ځای مشر عقیق حسین بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل وسلوالو دا پولیس د نومبر په 28مه مهال وژل چې د امیر علي څخه میرامشاه ته روانو. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په ولسو سلو کې د بلدیاتي انتخاباتو د نامزدګۍ د کاغذونو د بیرته اخیستو نن اخیرنۍ نیټه ده. کمیشن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سبا به امیدوارانو ته انتخاباتي نښې ورکول کیږي او حتمي فهرست به هم خپرېږي. ویبپاڼه زیاتوي چې د صوبې په نورو ضلعو کې به بلدیاتي ټاکنې د راتلونکي کال د جنوري په 14مه کیږي. البته په ولسو ضلعو کې به دا ټاکنې د دسمبر په 19مه وي. د پښتون شورینې تحریک مشر منصور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې ته د ده او د ملګرو په ورتګ بندیز غندلې دي. منصور پښتین بیګا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پښتون شورینې تحریک د امن غوښتلو لپاره جوړ شوی دی او د ده په وینا هغه خلک په آزاده ګرځي چې امن ته خطر دي. د لاغروستو د چر بلوچستان حکومت لخوا د درې میاشتنی بندیز امر پرون په ټولنیزو رسنیو خپور شو. په دې امر کې ویل شوی چې د امن پر ځای ساتلو لپاره په منصور پښتین، محسن داوړ، علي بصیر، ډاکټر سید عالم مسید، عبدالله ننګیال او سنای جاس تر دریو میاشتو پورې بلوچستان ته په ننوتو بندیز دی. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې لس کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. نن د خوست امنیه قومندانې د جرمونو پر ضد اداري او چارواکي مولوي محمد صابر صابري مشال لډیو ته ویل چې د نیول شوو کسانو سربیره د دوی منصوبینو یوه اندازه بیلابیل نشې توکي هم نیولې دي. له دې وړاندې د خوست امنیه قومندانې د منصوبینو لخوا څلور کسان د اجرتي قتلونو او نهه کسان د نورو بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان اوسنی حالت ویرونکي او د خفګان وړ بللې دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه مشر سمیر حمیدی د نومبر په 28مه په خپل ټوټر ولیکل چې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو پیسو لپاره پلوري. د طالبان حکومت تر دې دمه په ډېره سن دی ویلي، خو مخکې د دوی بیان زبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان حالت دومره خراب نه دی لکه څنګه چې رده په وینا نړیوال بیانوي. امریکا د بلغاری ولسمشر رومن رادیف دغه بیان په اړه سختې اندېښنې څرګندې کړې چې وایي د اوکراین کرایمیا سیمه د روس برخه ده. مسکو په 2014 کال کې کرایمیا په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. 50 کلن رادیف دا څرګندونې د نومبر په 28مه د صدارتي انتخاباتو وړاندې په ټلویزیون د هغه مرکزي ښي اړخي سیال انستاس ګردیکیوف ترمنځ د یوی ټلویزیونی مباحثه پر مهال کړی دی. او اخیری خبر دا چې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په ډاکا کې په کرکټ شل وریزه لوبه کې پاکستان بنگلاديش ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. بنگلاديش پاکستان ته د 150 رنزونو هدف ورکړ وو چې پاکستان 120 رنزونو پوره کولو سره د هدف پوره کړ وې ګټه. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. یو پانی د پاکستان د ستر عدالت د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار یو آډیو ریکارډینګ راخپور کړی چې پکې ویل کېږي نواز شریف ته سزا د چاپ وینا ورکړل شوې. تیرہ ورس پر دریم نړیوال آسما جہانگیر کانفرنس کے دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پخپل وینا کی ویل چې په پاکستان کې دا آئین او قانون احترام ته ضرورت ده.
اور پھر سوال کردے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے. بدقسمتی سے موجودہ دور جو ہے یہ فریڈم آف اسپیچ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے سیاہ ترین دور ثابت ہوا ہے.
سیاسی او قانونی معاملات ترسنگ د جنوبی وزیرستان ولس د بنیادی سہولتونو د نشتوالی نه سره ټکی.
سال د دغه جنگ نه متاثر یي تر اوسه راته د میزي علاقې د غاټه غرابو د پراته.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. تر پای مو ملتیا وکړه. شال ریډیو ته وګي. زمونږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. د سر راپور ته ورزو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف د هغه آډیو ریکارډینګ چې پکې په مبینه توګه د پاکستان سپریم کورټ په خواني چیف جسټس نواز شریف ته د سزا ورکولو خبره کوي. په دې اړه ویلي چې له دې ښکاري چې څنګه د یو پلان لاندې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف له سیاسي عمله بهر وساتل شول. آډیو ریکارډینګ فیکټ فوکس نومي ویبپاڼه خپور کړي چې پکې دوه کسان د نواز شریف او مریم نواز د سزا په اړه غږیږي. ویبپاڼه داوه کوي چې په دې کې یو غږ د جسټس ریټایرډ ثاقب نثار دی خو هغه دا جعلي بللی دی. دا په تیره یوه اونۍ کې دویم ځل دی چې په رسنیو کې د ثاقب نثار په اړه داسې راپورونه خپرېږي چې پکې پر هغه د نواز شریف او مریم نواز په اړه په عدالتي مقدمو کې د مداخلت تور پورې شوی دی. تفصیل یې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼه د نومبر پر 28مه نیټه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې اساس یې یو آډیو ریکارډینګ دی چې پکې دوه کسان خبرې کوي. په رپورټ کې ویل شوی چې په دې کې یو کس د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار دی. په رپورټ کې آډیو ریکارډینګ هم نشنول شوی دی. فیکټ فوکس وایي چې د ثاقب نثار او بل کس ترمنځ شوی خبرې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز ته د سزا ورکولو په اړه دی. دا هغه مهال و چې د دواړو پر ضد په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د درغلۍ مقدمه روانه وه. په آډیو ریکارډینګ کې د فیکټ فوکس په خبره ثاقب نثار بل کس ته وایي
زبا سپینه خبر او کړم چې لبد مرغ عدالت فیصله اداري کوي او وایي چې په دې کې به میا صاحب ته سزا ورکول وي او وایي چې مونږ خان صاحب راولو سزا جوړی غنو خو اوس به خامخا کوي.
خو د خبرو په منځ کې دوم کس وایي چې د لور یعنی مریم نواز خو سزا نه جوړی شي. د دې په جواب کې هغه کس چې فیکټ فوکس یې ثاقب نثار یادوي وایي
دا بالکل جائز ده. ما خپل ملګرو سره خبره وکړه چې بدیاله باید څه شي خو زما ملګرو له ما سره اتفاق ونه کړ چې بیا به د عدلي ازادي پاتې نشي.
په آډیو ریکارډینګ کې چې په مبینه توګه ثاقب نثار اداري یادوي د فیکټ فوکس په وینا له دې څخه د هغه هدف د پاکستان فوج او جاسوسي اداره ISI ده. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د آډیو ریکارډینګ د کروالي تصدیق ونه کړای سو. د مسلم لیگ نواز مشر شاباز شریف د نومبر پر یوشتمه نیټه په ټویټر پاڼه په خپل خبرګون کې ویلي چې د پاکستان د پخوانی چیف جسټس د تازه آډیو پیغام دا څرګندوي چې څنګه نواز شریف او مریم نواز د یو لوی پلان لمخې له سیاسي عمله د بهر ساتلو لپاره په نقشه سول. شاباز شریف زیاتوي چې اوس د غلطیو د سمولو وخت رسیدلی او قام د انصاف په انتظار دی. نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال تر ټولو ټاکنو لمخه سزاګانې اورولې وې چې لمخې درې واړه زندان ته لیږل شوي ول، خو تر انتخاباتو وروسته دوی په ضمانت راخوشې شول چې پکې نواز شریف دا وخت په لندن کې جلا وطن دی. میا ثاقب نثار تازه آډیو پیغام جالی بولی. د نومبر پر یوشتمه نیټه د فیکټ فوکس ویبپاڼې تر رپورټ سمدستي وروسته مشال آډیو له ثاقب نثار څخه د ټلیفون له لارې پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې دا جالی غږ دی او د نواز شریف او مریم نواز ته د سزا ورکولو په اړه له هیچا سره خبرې نه دي کړي. خو د فیکټ فوکس خبریال احمد نورانی د نومبر پر یوشتمه نیټه مشال آډیو ټول چې هغه د ساينسي جاج اخیستو لپاره آډیو ریکارډینګ د امریکا ګیرټ ډیسکوري نومي کمپنۍ ته لیږلی و او تر جاج اخیستو وروسته رپورټ ترلاسه کړ چې وایي په ریکارډینګ کې هیڅ لاسوهنه نه ده سوې.
د غږ ساینسی جاج اخیستو رپورٹ مو له خبر سره چاپ کړی دی. په دې کې ویل شوی دی چې آڈیو ریکارڈنگ په هیڅ طریقه خراب کړل شوی نه دی او نه هم پرې کړل شوی را پرې کړل شوی دی.
د پاکستان مخالفه ګوندونه په تیره بیا مسلم لیگ نواز له تیرو شاوخوا درې کلون راسی پر جسټس ریټایرډ ثاقب نثار دا تور پورې کوي چې هغه د یو پلان لاندې نواز شریف ته سزا ورکړې وه، خو هغه تل دا تور رد کړی دی. دا په تیره یوه اونۍ کې دوم ځل دی چې په رسنیو کې داسې رپورټس خبریږي چې پکې پر ثاقب نثار تور پورې کیږي چې هغه د نواز شریف او مریم نواز پر ضد عدالتي مقدمو کې مداخلت کړې دی. د نومبر پر 15 نیټه د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل هم یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې د ګلګت بلتستان د پخوانی چیف جسټس رانا شمیم احمد خان د یو لاسلیک شوی حلفنامې پر اساس جوړ شوی و. د ورځپاڼې په وینا حلفنامه کې رانا شمیم ادعا کړې چې ثاقب نثار د ده په مخ کې د های کورټ یو جج ته حکم ورکړی چې تر څو انتخابات پونه سي تر هغه پورې دي هرو مرو نواز شریف او مریم نواز په زندان کې وي. خو هغه مهال هم ثاقب نثار مشال ایډو ته ویلول چې د رانا شمیم خبره بالکل غلطه ده او د دغه سي هیڅ ډول حکم ورکړی نه وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنیغه اوري. تیر ورځ په لاهور کې د اسما جهانگیر دریم نړیوال کانفرنس پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویل چې په دغه هیواد کې د آئین او قانون احترام ته ضرورت دی. هغه وویل چې په دې هیواد کې اوس داسې وخت دی چې څوک پوښتنه کوي پوښتنې والا کس هغه اوچتول کیږي، زورول کیږي او په هغه ظلم کیږي. په دغه کانفرنس کې یو شمیر نور سیاستوالانو هم وینا کړې دي. په دې مبنی زموږ همکار شانواز ترغزی دا راپور برابر کړ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هر څوک چې په آئین کې لیکل شوی اصول نه مني هغه مجرم دی، ځکه په آئین کې لیکل شوی هر هغه تن مقدس دی چې په آئین عمل کوي. میاں نواز شریف دا هم ویلي اوس وخت راغلی چې د آئین، قانون او جمهوریت لپاره باید ټول یو موټی شو. نوموړي دا خبرې د اسما جهانگیر کانفرنس تر ټولو اخیری تقریر په دوران کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف د لندن دغه کانفرنس ته د ویډیو لینک په واسطه خبرې کړي. هغه وخت چې نوموړي خبرې شروع کړې آن لاین انټرنیټ کې خرابې راغې، تقریر ولاړو، ولی وروستو ټیکړه شو چې میاں نواز شریف خپل تقریر یو بار بیا شروع کړ.
اور پھر سوال کردے والوں کو اٹھا لینے یا غائب کر دینے سے سوال ختم ہو جائیں گے،
دی وای آیا د سوالونو پورته کولو والا په اوچتولو یا غایبولو سره به سوالونه ختم شي؟ لبه د مرغم موجوده وخت کې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په حواله سره تور دور یا وخت ثابت شوه. سیاسي مخالفین وي، صحافیان وي، یا هر څوک چې رښتیا وای او سوال کوي غایبول کیږي یا بند کیږي. داسې تور قوانین تیار کړی شوی چې مقصد د رښتیا وینا کوونکو ژبه بندول دي. اسما جهانگی کانفرنس ته نومبر په شلمه شروع شو چې د نومبر په 28مه ماخام ختم شو. تر ټولو اخیرنی تقریر ورته د نومبر په 28مه میانواز شریف کړی دی. ولی تر دغه وړاندې ورته د پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ ججانو، سیاسي ډلو، وکیلانو، سماجی او د انساني حقوقو مبارزینو هم خطابونه کړی. هم د نومبر په 28مه دغه کانفرنس ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم تقریر کړی دی. منظور پښتین ویلي دوی هر وخت د مظلومه خلکو لپاره غږ پورته کړی. هغه که پښتانه دي، بلوچان دي، هزاره دي، سندیان دي او که د پنجاب مظلومه طبقه ده او زیاته کړي ده، دغه غږ به جاری هم وي.
مطالبه یہی ہے کہ مسنگ پرسنز
دی وای لا درک خلق دی عدالت ته وړاندې کړل شي. که څوک پکې مجرم وي د آئینی پاکستان په مطابق ته ورته سزا ورکړي شي. که یو څوک به قصور دي هغه دې پرې خودل شي. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هم په دغه کانفرنس کې د ورکوشو خلکو خبره کړې ده. ولی د نېشنل ډیموکراټیک موومنت مشر محسن داوود هم دغه کانفرنس کې په خپل وینا کې د خیبر پختونخوا په شمول د وړو صوبو د محرومیانو خبرې کړې دي. اسما جهانگیر کانفرنس ته په خپل تقریر کې د گلګت بلتستان اوسیدونکو او د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر بابا جان وویل چې گلګت بلتستان صوبه تر دا وخت د آئینی پاکستان نه بهر ساتل شوی. دغلته نه خو د عدالت ازادي شته، نه یې عبوري صوبایي اسمبلی آزاد ده او نه یې په قومي اسمبلی او سینټ کې نمایندګي شته. بس په اسلام آباد کې ناست یو وفاقي وزیر د دغه صوبې ټول واک اختیار په خپل لاس کې اخیستی وي. دی وای سیپیک چې د کوم ځای شروع کیږي؟ تاسو د منصوبو د کمیشن په ویبپاڼه وګورئ. د گلګت بلتستان د پاره پکې د 1 روپۍ پراجیکټ نه دی خودلې. نو صورتحال همدغه شان دی. که مو خبره کوو نو د غداری سرټیفیکیټ راته جاری کیږي. دغه غونډه د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا جوړه شوه چې پکې د انساني حقوقو مبارز اسما جهانگیر ته د عقیدت پرزورې وړاندې کول او د هغې په خدماتو رڼا اچولو. ټولو مقررینو د اسما جهانگیر غږونه تر دې وخت ژوندي او ګټور وبلل. اسما جهانگیر په فروری 2013 کې مړ شوه چې همیشه د مظلومه خلکو د پاره غږ پورته کړو. اسما جهانگیر د سپریم کورټ وکیل و، د وکیلانو د سازمان مشر هم و او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر هم پاتې شوه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال لريو ته وګي په دې وروستو کې په پیښور کې د وزیرالعلی محمود خان او د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا په ترسره شو دوو جلسو جلوسونو کې د سیاسي فعالانو او کارکونکو کما شمیره راغلې وه. حکومتي وزیرانو د پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو په یو بل د دې تورونه لګولي وو او ویلي وو چې ولست دوی تر شا نه ده. خو د سیاسي چارو پوهان وای چې اوس مهال د سیاسي ګوندونو کارکونکي هغه پر راتلونکو د بلدیاتي ټاکنو انتخاباتو په کمپاین کې مصروف دي. نور حال د پیښور نه غلام غوث راک.
د نومبر په 6مه نیټه په پیښور کې د حکومت په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک د لاریون روستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او وفاقي وزیرانو د پی ډی ایم جلسه ناکامه وبلله او دوی ویلي دي چې په دغه جلسه کې د خلکو کمه شمیره د خبره په ګوته کوي چې خلکو د پی ډی ایم ایجنډا رد کړی ده. خو په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان د حکومتي وزیرانو د خبره ردوي او هغه وایي چې د نومبر په 6مه دوی په پیښور کې د لوی جلسې اعلان نه وکړي.
خبره دا چې دا غي جلسه و او زموږ چې د پروتست ریلی و، هغه پوره حکومت، پوره ماشینري، مزیران، امینگان، ټول یو ځای شوی. موږ خو یاداس چې مخولو چې حکومت دا خو چې موږ حکومت خلاف احتجاج کولی ګیو. دې خو جلسې سره ټوک نه جوړېدو خلکو ته وسې ویل سره پاره مونږ راغلي مو خو بیا هم ریلی وکړه آواز مو سره هو سره به مونږ راځي پیلو هم ځاځه کا
تر دې وړاندې چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په پیښور کې کومه جلسه شوې وه نو په هغه جلسه باندې د حزب اختلاف ګوندونو نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د حکومت د ناکامه پالیسیو په وجه د تحریک انصاف د حکومت نه خلک خپه دي نو په دې وجه اوس خلک په ګڼ شمیر کې د دوی په سیاسي هلو ځلو کې ګډون نه کوي د حزب اختلاف د ګوندونو او د حکومت په وروستیو جلسو جلوسونو کې د سیاسي فعالانو د کمی شمیرې په اړه مې په پیښور کې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبريال او سیړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې اوس مهال په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه د روانو بلدیاتي انتخاباتو په تیاریو او ټیکټونو ورکولو کې مصروف دي او ځینې سیاسي فعالان هغوی ته د ټیکټونو په نه ورکولو خپه هم دي نو ځکه د حکومت او حزب اختلاف دواړو په جلسو کې د سیاسي فعالانو شمیره راکمه شوې ده
گرانی ډیره زیاته ده او مسلسل زیاتیږي لګیا ده نو عام خلکو ته ریکن صاحب سره چې زم نو سوچ کوي خپل حمایتیان هم کور سره زینو هغه به بلدیاتي انتخابات کې کوم ټیکټونه تقسیم روان دي پاغي باندې خپګانونه په مختلفو زینو کې روان دي په بل اړه باندې کتا سو اپوزیشن ته وګوري نو دلته هم چې کوم دي د خلکو بار بار د اپوزیشن د پروګرامونو چې بدلیږي تقسیم در تقسیم چې په اپوزیشن کې کم دننه شو پیپلس پارټي او ان پی چې توه تلاري بدلی شي میا نواز شریف په یو لاین روان دي میا شبا شریف په بل لاین روان دي نو د مولانا فضل الرحمن صاحب سره چې شاته خپل د کارکونانو ملاتړ خور سره شته خو دي پارټو کې دننه چې کوم د اړې غړې روان دي نو دې باندې خپل کارکون هم د دې چې کوم دي هغه کنفیوز دي
په پیښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي خبريال پی د عادل وایي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل غوندونه چې کله یوازې یوازې په خپل سر سیاسي حل ځلې کوي نو د دوی سیاسي پالان پکې په ګڼ شمیر کې ګډون کوي خو په شریکه د بیلابیلو سیاسي غوندونو پالان یو زیته راجم کول اسان کار نه دی
کله چې هم د پی ڈی ایم جلسې نو دی یو بل ته ګوري د مسلم لیگ نون توقع دی چې مولانا صاحب د مدرسو خلق کلاو کی او التنبا د چکم سټوډنټس دی هغه برازي جلسو تا تاسو د مولانا صاحب توقع د مسلم لیگ نون نوی چې هغه خپل ورکران رو باسي او د قومي وطن پارټي چې ته پیښور کې وګوري نو دا غي هم دا خیالي چې دا دواړه جماعتونه خپل ورکر رو باسي زما خپل خیال دا چې دا هر سیاسي جماعت چې کوم دی دا خپل ورکر ریزرو ساتي خپل هغه ته پاره الیکشن د پاره نور چې کوم دی اکټیویټیز دی هغه د پاره
د حکومت په ځد په سیاسي هلو ځلو کې د حزب اختلاف غوندونه د حکومتي پالیسیو د ناکامۍ او ګرانۍ د صورتحال بیانیه وړاندې کوي خو حکومتي وزیران په خپل سیاسي هلو ځلو کې د خپل پالیسیو دفاع کوي او دوی وایي د ګرانۍ په صورتحال د قابو موندلو لپاره د احساس راشن پروګرام ترڅنګ نور ګامونه هم په پام کې نیولې دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
درنا پلور
او دې کې چې کوم دی پرانډي سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
چې دې ته پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راولل نه لویږي
په کار دي چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال مين کې موږ چې کوم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې ګون
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اورې دیشه
شال ریډیو ته وګي په لاهور کې د دریم اسما جنگیر نړیوال کانفرنس پر مهال پاکستان یو شمیر خبريالانو ویلي دي چې په هغه یوات کې د بیان ازادي د بندیزونو سره مخ ده او اختیار ویل نه یوازې ګران کار دی بلکې د دې په نتیجه کې د نامعلومو کسانو لخوا بریدونو او دندو نه د ګوښه کېدو سره مخامخ کېدای شي په تیرو څو کلونو کې په هغه یوات کې خبريالان وجل شوي جوبل شوی او تختول شوی دي، خو مجرمان یې نه دي نیول شوی. د بیان د آزادۍ په نړیوال فهرست کې په 180 هیوادونو کې پاکستان په 145 نمبر دی. خو د اعظم عمران خان او حکومتي چارواکو داوا کړی چې په پاکستان کې میډیا د غربي هیوادونو نه هم زیاته ازادي لري. تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د نومبر په شلمه په لاهور کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د پخوانی مشر او په هغه هیواد کې د انساني حقوقو د مبارزې اسما جانگیر په نامه جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د خپل وینا پر مهال د پاکستان د جیو ټلویزیون د کیپیټل ټاک خبرونې پخوانی کوربا او خبريال حامد میر وویل،
کسی سڑک پہ چوک میں چوراہے میں کہیں بھی چلے جائیں
تاسو دا محل د پاکستان حکم شار کلی چلور لارا یا سڑک باندې ولاړ یو عام کس څخه پوښتنه وکړي چې آیا په پاکستان کې میډیا آزاد ده، نو هغه به په تاسو پوری په خندا سي او جواب بدر کړي چې نه، پاکستان کې میډیا آزاد نه ده. اوس میډیا ولې آزاد نه ده؟ دا هغه په تفصیل کې نظم خو د روان کال په پیل کې د بی پولی خبريالانو سازمان په نړۍ کې د میډیا د اوږدې شو لوی دښمنانو فهرست جاری کړی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم په هغه فهرست کې شامل دی.
د روان کال د جون په میاشت کې جیو ټلویزیون پس له هغه حامد میر د کیپیټل ټاک پرونی د قربتوب نه لری کړو چې هغه په اسلام آباد کې په خبريال اسد تور د برید نه پس د یو احتجاجي مظاهره پر مهال د پاکستان د پوز د زینو جرنیلانو پر ضد خبري کړې وي. په 2002 کال کې د حامد میر د ګاډي لاندې یو بم موندل شوی وو او په 2014 میلادي کال کې په کراچۍ کې دوه موټر سایکل سپرو بریدګرو شپږ ډز وشته وو. دا مهال د دغه پیښو ذمہوار نه دي نیول شوی. دارار د غونډې یو بل ګډونوال خبريال ابصار عالم چې روان کال د اپریل په میاشت کې په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته وسلوالو په ډزو وشته وو، عالم غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د کوم ټلویزیون یا رسنۍ سره کار نه کوي، خو یوازې په ټولنیزو پاڼو رښتیا وایي او د تیرو څلورو کالونو په پاکستانی رسنو کې د بندیز لاندې دی.
د ټلویزیون چینلونو مالکان دومره هوښیار دي چې په دې پوه دي چې که زما غونډې کس په خپلو خپرونو کې نه میلمه کوي نو د ادارو لخوا به ورته د دړکو ټلیفون هم نه ورځي. څلور کاله وسو چې د پیمرا ادارې له مشرۍ لری کړل سویم، خو تر دا مهاله یو ټلویزیون چینل هم راته د تبصرو لپاره بلنه نه ده راکړې.
دغه نړیوالې غونډې ته یوې بلې خبريالې امبر شمسی په خپل وینا کې وویل چې شکر وباسم چې د حامد میر او ابصار عالم غونډې د برید سره مخ نه شوم. امبر شمسی په شخصي ټلویزیون سما ټي وي سوال د امبر شمسی خبرونه قربوا. شمسی په 2020 میلادي کال کې رسنو ته ویلي ول چې په خبرونه کې د هغه وخت خزاني د وزیر اسد عمر نه په هیواد کې د ګرانۍ پاړه د سختو پښتنو نه پس ورته د پوز د اطلاعاتو د سانګي د یو چارواکي کرنل شفیق ملک ټلیفون راغلی وو او په بل ورځ یې خبرونه بند شوه.
په شروع شروع کې ما سمرکه کړې وې، هغه نشر نشوي. بیا زما د خبرونی په پروډوسر مقدمه جوړ شوې، حمله پر هم وشوه، خو بیا موږ ته د ټلویزیون انتظامی ول چې بس نور په ټلویزیون کار نشي کولی. خو زه اوس خوشاله په دې يم چې نور به زمير نه خرسوم. اوس په دا ټلیفون ناراضي چې په خبرونه کې علي وزیر او یا محسن داوډ نشي ملمه کولی.
د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی خبريال متي الله جان دغه نړیوالې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ د لوی ثبوت ته چې دا مهال زموږ د خبري د پاکستان یو ټلویزیون هم نو نشر کوي.
کدا معلومه وی چې د کم هیواد عدلیه او میډیا څومره ازادي لري او په میډیا کم خبر نشر کېدې شي او کم نشي نشر کېدې، نو دا اوس چې موږ کم خبرې کوو نو زما یقین دی چې د خبرو لپاره د پاکستان یو ټلویزیون هم ځای ور نه کړی.
نیویارک میشتي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په خپل یو تحقیقاتي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې یو شپېته خبريالان وجل شوی دي، خو تر دا مهال یو مجرم هم نه دی نیول شوی. په نړۍ کې د میډیا د ازادۍ په اړه د بی پولی خبريالانو سازمان آر ایس ایف د 180 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 145 نمبر دی. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او حکومتي چارواکي داوا کوي چې په هغه هیواد کې میډیا حتی د غربي هیوادونو نه هم زیاته ازادي لري.
سروے د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 3:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز دانی ساجمن لاور.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلی د پاکستان د مسئلو حل دائین په احترام او پغه په عمل کولو کې دی. نواز شریف پر ناوخته لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی اسما جهانگیر کانفرنس ته ویل اوس وخت راغلی چې په ملک د جمهوریت لپاره ټول په یو قومي بیانیه متفق شي. په شمالي وزیرستان کې ناصرګند وسلوالو په هدفي برید کې یو پولیس وژلی دی. د ځایي پولیسو مشر عقیق حسین بیگانا وخت مشال لیډیو ته ویل وسلوالو دا پولیس د نومبر په 20مه غو مهال وژلی چې د لمیر علي څخه میرام شاه ته روانو. د پیښي سیمواري لا چا نه منلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د نامزدګۍ د کاغذونو د بیرته اخیستو نن اخیرنۍ نیټه ده. کمیشن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د دسمبر په 19مه به په 12 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې کیږي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتین د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې ته د او د ملګرو په ورتګ بندیز غندلې دي. نوموړي بیگا په ټویټر لیکلي چې پښتون ژغورنې تحریک د امن غوښتلو لپاره جوړ شوی دی. هلته د بلوچستان حکومت وایي دا اقدام یې د امن لپاره کړی. د افغانستان په خوست کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 10 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. نن د خوست امنیه کمانډانې د جرمونو پر ضد ادارې یو چارواکي مولوي محمد صابر صابري مشال لیډیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو سربیره د دوی منصبینو یو اندازه بیلابیل نشه یي توکي هم نیولې دي. او امریکا د بلغاریا ولسمشر رومن رادیف د اغه بیان په اړه سختي اندېښنې څرګندې کړې چې وايي د اوکراین کرایمیا سیمه د روس برخه. مسکو په 2013 کال کې کرایمیا په غیر قانوني توګه لزان سره یو ځای کړه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کرنې او د خوراک ادارې په افغانستان کې د دې خبرداري ورکړې ده چې په افغان بزګرانو مالدارانو د وضعیت په اړه جوړ اندېښنه خوندلې. ویلي دي چې سخ کال په افغانستان کې وچکالۍ د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو پلورلو ته اړ کړي. د یاد سازمان استازي هرات ولایت ته د سفر پر مهال وویل چې که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي ښایي یو ناورین رامنځته شي. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانک سیم وړاندې کوي.
هراتای بازګر نجم الدین چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له استازو سره لیدلی د سګنې وچکالۍ له امله د وروخت زیان په اړه وایي.
اموال مواشي ما از خشکسالی هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بازګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مهال خبرې کړې. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤل ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې که له افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. افغانستان کې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارډ ترانچارډ زیاته کړي چې دوی په هرات کې 130 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي، خو ستونزه یوازې په دې نه حلیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې، له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بېرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پولو پټي تړلی دی، تل وچکالیو طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتو سازمان ویلي د ژمي پر رسیدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بېساری ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 14 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیونو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
د مشال ویډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله،
په 2 بجو
سروي،
په 2:30 بجو
تورتمونه،
په 3:30 بجو
د رڼا په لور،
په پاوکم 4 بجو
د کرخې په غاړه،
په 4 بجو
په بلوچستان کې د کلونو وچکالۍ ځایي کروندګر ډېر ځپلې دي. په ځانګړې توګه د سوبې د پښتون میشتو سیمو کروندګر وای زراعت یې د آمدن یوازینی وسیله وه، خو هغه هم وچکالۍ ورڅخه اخیستې ده. له دوی څخه ګڼ شمېر خلک اوس لویو خارونو او یا هم نورو شوبو ته کډه شوي دي. د اوبو د انتظامي چارو پوهان وایي په دې سیمه کې نه یوازې وچکالۍ ډېر تاوان رسولی دی، بلکې کروندګر هم داسې فصلونه کوي کوم چې ډېرې او پرله پسې اوبه غواړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې سیمې له کروندګرو سره د دوی پر پخوانی او اوسني حالت غږېدلی دی. را دې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه د هغوی څرګندونې اورو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو کروندګر وای له تیرو څخه باندې 2 لسیزو راهیسي پر لپسې وچکالۍ دوی پر کډه کولو مجبور کړي دي. دوی وای د سیمې د زیاتره اوسیدونکو د آمدن لوی وسیله زراعت او کوم چې د وچکالۍ له کبله تر ډیره حده لمنځه تللی دی. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د وچکالۍ له کبله یې له شاوخوا کلیو څخه خلک په لوی شمیر ښار ته کډه شوي دي او هلته اوس د لاس مزدوري یا څبل روزګار کوي. د دې سیمې یو کروندګر مصطفی خان وای د دوی یو وړوکی کلی وو چې شاوخوا 40 کورونه پکې آبادو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي او نور ټول کډه شوي دي. د مشال رادیو ته وویل چې له وچکالۍ سره یې سم اسوده ژوند په بیروزګاری او بې وسۍ بدل شوی دی. مصطفی خان وویل چې دا یوازې د دوی کیسه نه ده، بلکې د ټولي سیمې د خلکو همداسي روان ژوند پټه پدریدلې دي. داود خان با توزی هم د دې سیمې دی، خو وچکالۍ یا زراعت لمنځه وړي او اوس د سین صوبې په کراچۍ ښار کې روزګار کوي. د مشال رډي ته ویل تر وچکالۍ وړاندې یا په کلي کې کورونه په باغونو یو لبل پټو، خو اوس د پوری کلی کورونه لا هم لورای ښکاري.
زموږ کم ذمہداری ولا پر هغه باندې زموږ انحصار او هغه ختم شو. زموږ د پلار خپل مځکه تقریبا 10 سیکړه مځکه ولا او ټوټل دومره آباد ولا چې په هغه کې داسې سیبان وو چې په هغه کې بسره پټ شو چا پیدا کولای نه شو. نو موږ ذاتي طور پر زمند ډیر متاثر کیږو، که فاینانشل به هغه هم متاثر کیږو. زموږ یو سوشل سیټ اپ وو، یو قسم د کلی ژوند بالکل نیچرل اورګانیک خوراک وو، هغه بالکل اوس دا شی نه.
د بلوچستان په پښتنه سیمه کې له شاوخوا 1990 کال راهیسې راغلي وچکالۍ داسې یوه سیمه هم نه ده پریښي چې زراعت یې نه وي اغېزمن شوی. پښین هم یو له هغو ضلعو دی چې وچکالۍ ډېره ځپلې ده. د ځایي کروندګرو په وینا دا سیمه لکه څنګه چې تر وچکالۍ وړاندې تر زیاتره سیمو آباده وه، همداسې اوس د وچکالۍ له کبله تر زیاتره سیمو وچه او بې زراعته ده. د دې سیمې یو کروندګر نصیب الله کلیوال مشال رډیو ته وویل د دوی د سیمې 95% زراعت په مکمل توګه لمنځه تللی او خلک په روزګار پسې لوی ښارونو ته کډه شوي دي.
زه ځان کسر مثال د کوزما تقریبا 1500 درخته چې دا غوچس ولا نو نس برمه به قاعده مش خپل با د مزکه کې ولې د وبو د نو وځ خزمش تقریبا 1500 درخته یا تر 2000 کری پر مش کاټ کړه چې د وبو ګرایش دا ډیر لاندې ولار تقریبا په 200 فوټ به مر سکار کو دا ټیم په 1000 فوټ کې د نن برمه داغه ما خلک ول چې پیسې لري.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازای وای په دې وروستیو څو کلونو کې وچکالی د دوی سیمه لا ډیره ځپلې ده. دوی ویل چې په 2015 کال کې یو سروې کړی و او د هغې مطابق په صوبه کې وچکالی لږ تر لږه 600 ارب روپۍ تاوان رسولی و.
مش په صوبه کې تقریبا 15,150 ټوبلان او 2,250 کاریزونه او اندازن 3,000 چینه چې په دا سپرینګ سی ورته وایي چې په غرو کې د خلکو هلته باغونه وو هلته دا چشمې وې او چینه وې دا وچې سوې او تقریبا 45,000 سمردارې درختې دا وچې سوې. نو مجموعي طور زموږ په بلوچستان کې د 600 ارب روپۍ یو تاوان شوی دی.
د اوبو د انتظامی چارو پو ډاکټر عبدالرزاق ناصر وای په بلوچستان کې د دې روان حالت دوه وجوهات دي. د پوینا یو پلو بارانونه نستا وچکالی ده او بل پلو کروندګر هم د فصلونو په انتخاب کې لوی تیروتنه کوي او هغه فصلونه کوي چې د نورو پرتله دوه چنده زیاتې اوبه غواړي.
اوس موږ په علاقه کې ګوبۍ د نورو سبزیانو په نسبت ډیر زیات کرل کېږي. اوس چیرې خلک له ګوبۍ نه اوړي نو خلکو ته پکار دی د اوبو ورکونې طریقه دا خو د لږ افیشینټ یا ډیر مؤثر استعمال کی. اوس په فرو کې یعنی کې په دانالی کې سکلې اوبه ته ګوبۍ ته ورکې په یو اکر باندې له 1500 نیولې 2000 کیوبیک میټر اوبه د یو اکر د پاره پکار دي. کلیج دا د اریګیشن میتھډ دوی افیشینټ کی یعنی کی موثر کی ساينسي طریقه ورکی دغه اوبو مقدار راکمږي سیمر دا موثر کو اکم اوبه سي ځای کیږي هغه اوبه موږ ډیر په شته طریقه نور شته استعمال ولای شو.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازای وای د صوبي حکومتونو هم پر وخت د دې مسلې د مخنیوي لپاره هغه سي ګامونه نه دي پورته کړي لکه څنګه چې په کار و. د بلوچستان د خزانه اوسنۍ او د اوبخور پخوانی وزیر نور محمد دومړ وای په صوبه کې تر ډیره حد د اوبو خوندې کولو لپاره ډیمونه جوړ دي خو بارانونه نسته. دویل د سیمې د کروندګرو په مشکلاتو پوهیږي او هڅه کوي چې د امکان تر حد د هغوی مرسته او د تاوان ازاله وسی.
ظاهر خبر ہے گورنمنٹ جوڑ سے گورنمنٹ کی خار صاحب کوشش کی سی روشا منسٹری پیدا کی دے کیبنٹ ممبر سے زغہ دا پارہ سے دخل گو دا عوام مسائل حل کی کیبنٹ نو جوڑ سو اور امید ہے انشاءاللہ سی یو شا دا گورنمنٹ بدر بل گورنمنٹ یو پتہ نس ٹائم کی شر رزلٹ ور کی انشاءاللہ.
بلوچستان د رکبی ل پلوا د پاکستان تر ټولو لوی او د سرشمیرنی ل پلوا د ملک تر ټولو وړه صوبه ده. د صوبی په پښتنه سیمه کې کڅه هم رواني او به د نه برابر دي خو د خلکو د آمدن وسیله یې زراعت دي کوم چې اوس د دوی په وینا پر ختمېدو دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز لنډې سپې 2,110 15,118 13,530 او 10,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان هرنۍ ضلع د شهرګي په غرنۍ سیمه کې وسلوالو درې مزدوران په ډزو وجلی دي. د مزدورانو په یاد سیمه کې د کویلی په قانونو کې کار کاوه. وسلوال لپی خبرستو له سیمې تښتېدلې دي. تر اوسه د بریز ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې. بل خو سره دي اسکر د پیښې ځای ته رسیدلې او تحقیقات یې پیل کړي دي. په دې اکل نور حال له سیمې زموږ خبریال ایوب ترین راکړي.
د ځای لیوز په وینا چې پیښه د زالوان په غرنۍ سیمه کې هغه وخت رامنځته سوه کله چې نن سهار د امان الله نامې کس د کویلې وکان ته کان کیندونکي د ورشوه کېدو په هڅه کې وو. د پیښې د اطلاع وروسته ځای لیوز او سردي عسکر د پیښ و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړې و ځای روغتون ته رسولي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې صوبایي وزیر خزانه نور محمد عمر ویلي دي چې د بېګنا کان کیندونکو د وژنې تر شا د هغه وسله والو ډلو څوک چې د سوبې ترکی او خوشحالي لیدل نه غواړي.
دا کم پروډکشن روان دی پر دغه باندې، خاص کر د خلکو نظر دی، د دشمن مخالفین یعنی مشهد شتګردان ورته یو بیلې بیارې او پلانا مریان دا پردا ماډر ساتي دي. دغه هر وخت د خلکو د ټیکسونه غواړي، څوک ټیکس ورکړي نو بیا ظاهر خبر دا غا فهمان دي، څوک ټیکس نور بیا غو سره دا بد کار کوي، بیا خلک وډي، بیا خلک وژني، نو په ډیر وارو خلک وډي هم دي، بیا وزل هم دي، یا ډیر لګي وړي دي، بیا خپل تاوان جنا خصې په تاوان په بدله کې خلک ورای لکړي. دا سکیورټي دارو د دې تر ومن دغه کشمکش جنگ روان دی، هغه په سی دی دی هر وخت اپریشن هم شروع وي. دا خبره دا سیول اډمنستریشن د واسه تر خبره د غرو او د هلیکاپټر او د اپریشن ضرورت ویاله ته. دا د سیم په ډېر لوی تعداد پر ته ده.
خود بلوچستان د کان کیندونکو د اتحادیه مشر سلطان لالا بیا وایي چې د حکومت بې غوري لامل دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د حکومت کمې ذمہواری دی، هغه خپل ذمہواری نه پر کوي. او چې حکومت خپل ذمہواری پر کړی وای نو به دا عمل نه کړه. د کویلیج پر راختلو کې ګورنمنت ته ډېر زیات ټیکسز را روان دي، لیکن هغه ټیکسز کم فرق رااله، په دې چې پروډکشن کم شو او مزید کمی. دا د نن واقع شوی ده، دا ډېر خطرناک واقع ده او دا دویمه واقع ده. هغه د مش له واقع بعد چې ولس کته کې لال کړی وو، دا هغه بعد دا دویمه واقع او د دې سبب ورکر بے روزګار کیږي. کوله بد پټي او د نور ځایو په د سیمنټ فیکټریانو کې استعمالیږي، د هغه د پاره بګرانیږي او دلته به مالکانو ته آمدن کمیږي او دلته په ګورنمنت ته ټیکسز کمیږي.
هلته د ارنای ډیپټی کمشنر سویل انور اشمی ویلی دی چې په پیش کې د وزل سو کان کیندونکو شناخت سوی دی او دوی د افغانستان اوسیدونکو وو. هغه زیاته کړې ده چې د پیش وروسته امنیتي سرتیرو سیمه ماسره کړې ده او په لوی لارو کې د مشکوک کسانو څارنه پیل کړې ده، خو تر دم غړي پرې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې ورستي پیش ځمېداري قبل کړې ده. خو د دې څخه لمخه په شارګه او ورنای کې د کویلې په کان کیندونکو د بریدو زیاتره ځمېداري د بلوچستان وسلوالو ډلو لخوا په غاړه اخیستل شوې ده، چې لامل په وار وار په هرنای او شارګه کې خلکو احتجاج هم کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د کویلې عسکرو د کار سره شاوخوا د یو نیم لکو کسانو روزګار تړلی دی. د بلوچستان د کان کیندونکو د اتحادیې د مشر سلطان لالا په وینا چې هر کال د بلوچستان صوبې د عسکرو په کانو کې د ساتي پیښو په نتیجه کې نږدې 200 کسان خپل ژوند لاسه ورکوي او په روان کال کې هم د وژل شوو کسانو شمېره د 160 څخه اوښتې ده. یادې وي چې د دې څخه لمخه د روان کال په جنوري کې د بلوچستان په مچ سیمه کې د کویلی عسکرو یوولس کان کیندونکي د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي وو. د چا تړاو چې د کوچ د ازارا قبیلې سره وو، چې له امله نه یوازې د عسکرو په کان کیندونکي کې ویره رامنځته شوې وه، بلکې د سلطان لالا په وینا چې د مارواړ په سیمه کې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د ویرې له امله ډېری کان کیندونکو کار پرېښی دی او په نتیجه کې په لسګونو د عسکرو کانونه بند شوي دي.
خیبر قبیلی دلی ته ورزو. د دغې ضلع ولس شکایت کوي چې د وفاقي حکومت د اعلان باوجود هلته تر اوسه د پاسپورټ دفتر نشته او د نادرا مرکز نشته. دوی وایي چې دوی د پاسپورټ دپاره او د نورو اسنادو دپاره پېښور ته ځي. دوی وایي بهرني سفرونو، حج او عمرې لپاره پاسپورټ ورته په اسانه نه ترلاسه کیږي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ولسی وګړي وایي وفاقي حکومت په خیبر ضلع کې د پاسپورت او میگا نادرا مرکزونو پرانستلو اعلان کړو، خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. دوی وایي د لرې پرتو سیمو خلک پاسپورت جوړولو لپاره پیښور ته ورځي او هلته یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. د باډې زاهد الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي پکار ده په خیبر کې د پاسپورت یو دفتر زر تر زره پرانستل شي.
کم خلکو تر چې کوز د خارله پیښور
مخومیم روشی او ډیر زیات مشکلات دی او بیا ټیکسونو هغه واسیم نوی بس په کور دی چې پاسپورت دفتر کلو کی
د لنډی کوتل یو تن لطف الله شینوار وای وس د دوی خلک چې کار روزګار لپاره افغانستان ته زیرا زینو په تورخم ترې پاسپورت غوښتل کیږي خو دغه سیمه هر تنه پاسانه نشي جوړولای که خیبر کې دفتر پرانستل شي نو بیا ورته پاسانه سره ترلاسه کیږي
پاک افغان حکومت سرحدي پوله د تورخم د دې سیمه ډیرو خلکو روزګار په دغه تورخم بارډر باندې دی او دغه خلکو لپاره د پاسپورت یو بنیادی ضرورت چکم دی کنه دا یو جوړ شوی دی تګ را تګ د لپاره بغیر د پاسپورت نه چکم دی کنه دا تګ را تګ دوی ته قانوني تور باندې اجازه نه دی ورته نو دلته ډیرو خلکو چکم دی کنه د روزګار د لپاره د پاسپورتونو چکم دی کنه جوړوي لکه د زمونږه مشرانو ضرورت دی د زمونږه ماشومانو ضرورت دی د زمونږ زنانو تم دغه دستاویز یعنی د پاسپورت ډیر زیات ضرورت دی
خیبر نه د کومي سملي غړي او وفاقي وزیر نور الحق قادری پرسنل سیکرټری حمید الله وای په خیبر ضلع کې د پاسپورت د دفتر د پرانستلو په منصوبه کار روان دی او هڅه کوي زر تر زره دا سہولت خلکو لور کړو
بالکل کار په روان دی دا کې مخکې اجازه سي انټیریر منیسټر او هغه ته مونږ یو لیټر لیکلو نور الحق صاحب طرف نه بیا هغه ټیم کې مخال دے فنڈ کمے وہ بیا دوبارہ شیخ رشید صاحب چرا اور اگتم دوبارہ لیٹر کڑے نو گئی ڈی جی پاسپورٹ اور کڑے ان شاء اللہ پروسیس کرے امید دے چے تم رزر کے دیش نو وش ان شاء اللہ
د خیبر انتظامی چارواکی وای دا محل د خیبر ضلعی آبادی سبان دے لس لاکھ نہ پورتا شوے د خیبر لسی وگڑی وای بس فاٹاپ خیبر پختونخوا کی اور گڈا شوے پکار دا ہا ٹول سہولتوں نہ ورکڑل شی چکم پنور بندوبستی ضلع کی خلکو تا ورکړل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو ته وګی د جنوبی وزیرستان په ځانګړي سیمه کې ځایي قبایلی مشرانو په جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه خپل سیمې د پاره د روډ بجلی سکول او هسپتال د سہولتونو غوښتنه کړې ده د دې سیمې مشران وای چې سیمه د شلو کالو د جګړو او د عملیاتو له وجې نه ویجاړ پرته د حکومت له پکار دي چې دوی ته سہولتونه ورکړي بلخوا د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي چې دغه سیمه کې د بنیادی سہولتونو ورکولو لپاره په هڅو کې ده نورحال اشتیاق مسجد ناورو
د زنګاړې سیمې یو مشر جاوید شوبیخیل په دغه باراکښې مشال ریډیو ته ویایي
میز د زنګاړې شوبیخیل د علاقې د ستونی په نوم مشهور د استونا یو تاریخي قوم دی د انګریز د دور نه شپږ سوه کور شمیر دی خو څنګه چې کله نه د وار انټریر شری دی میز د بیس سال د دغې جنګ نه متاثر یي تر اوسه راسه د میز علاقه د غاښې غرابوده پرته ده میز علاقې روډ نشته دی په ټوله نه غټه مسله ده دوام نمبر بنیادي دی میز بجلی نشته دی په دغه علاقه د میز د ایجوکیشن واضحه طریقه نشته ده په دغه علاقه کې تر اوسه راسه یو هسپتال نشته چې ایمرجنسي بیمور درته وشي روډ نشته ده دوه ګنټه درې ګنټې یې میز په جنو زاوري تو د یبې څلې یو جی څنوي پنځه کیلومتره میز په خره په سار باندې یې بوري د میز علاقه کې تین د داسې د ایریګیشن یا د اګریکلچر د واضحه طریقه نشته نو دغه د پوره کومه سونه یو په وجه کیږي او دوه خامه خامیز مسې درې مخپلا کو غوري چې کین هات پرایوي په شه درې
د زنګاړې سیمه یو بل مشر خبره هم وار
لال خان میں نوم دے چھ بکیل یک پاری نا دا دیا ستولی مراکا جمع مندس پا دا نم اوکل کنا چھ دی میجے علاقہ پر شتیا پا دا سو سال شے مکمل اپو پی گو وی سا آغا خرا یشو میش چلا گی کنا نرخو ساری تا گلا ہم راو چھو دا ریجیم یا خدا پا کدا میش تا بد قسمتی جورا دو دا میجے علاقہ ویلے نا بو دی جی میش پا علاقہ شے والا دا سا نشتا دا چھ خالی تا شمخ کسا در گو راگے رو دی نوم نشتا دا یا ستا پاری نوم نشتا دا کنا دا طول علاقہ دا غا سے بش بار پو پی گو
مشال ریڈیو چھ دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال د زنګاړي سیمه اوسیدونکو د مشکلاتو نه خبر کړي هغه سو ویل واروي زنه
زنګاړه چون کې لګ سره تیرې دا بالکل دای با سولوشن فور اندري دای دې مونږ راشي او سمرا جایز مطالبات مونږ باندې ان شاء الله حرکت وکړو کوم سره د راشي مونږ خپل ولې زل ور سره وکړو ان شاء الله خیال به راوځي
د زنګاړي سیمه استونی قبيله مشرانو په جرګاګ شه د مقامي چارواکيو نه دا غشتنه هم وکړه چې د دوی سیمه ته دا هم خور وړاوی او د ژوند هغه سہولتونه د زر ور ورسوي کیم چې د دغه سیمه اوسیدونکو خپل حق جوړیږي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې رسته راپور وړاندې کوو. ورزو خوستا د خوست مساخیلو او قلندر ولسوالیو قومي مشران وای په تیرو دوله سیدو کې د یادو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې. اوسیدونکو د جون په ټولو برخو کې غنی ستوند لري. دوی وای په تیر نظام کې یادې غریدې سیمې نام نه وي او کورنۍ او بهرنۍ ادارې او موسسې په دې کې د بیا رغونې کارونو ته نه حاضرې دي. بل لوري ته ځای طالب چارواکي وای دوی د هغو سیمو د خلکو ستونزو ته توجیدی. په دې اړه تفصیل نجیب لالو خیل ناور.
د خوست ولایت اړوند مساخیلو او قلندر ولسوالیو قومي مشران وایي د دوی سیمې په تیرو دوه لسیزو کې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک یې ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیلو او قلندر ولسوالیو مشران په دې سیمو کې د خلکو له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي. وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیل او قلندر مخورو یادستونځي او غوختنی مشال رادیو سره شریکی کړي. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی حنان له طالبانو او مرستندوی بنسټونو یادسمې ته د پاملرنې غوختنه وکړه.
د قلندر ولسوالۍ ته سړک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه دی جوړه شوی، او ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی، خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګر غلیدو تندر غلیدو یو بتر سدگی نه لري، غلی مواد نشته.
د زوی اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگنوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غریزه سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه داسې کسبونه زده چې ځان تور باندې څه وګټي.
خلک غریب دي، هلته نه دکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځري کسب شته چې خلک روزمره روزی پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. هیله ارزومه دا ده چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سرکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولو نه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي بیکاري ده. د مساخیل ولسوالۍ یو بل مشر حاجی نیازګل منګل ویل مسؤول ادارې د دوی ځوانانو ته کار موندنه وکړي.
موږ تر اوسه پیر صدر توجه نه درته کړی، مخ خو چاره کم خو خلکو به چې امنیتي مشکل دي. اوس الحمدلله امنیت برقرار دی، خو موږ د دولت ته د توجه دو چې موږ غرنۍ منطقه او د خلک ډیر غریب دي. موږ ځوانان چې دمره کور وکړي چې د بدات خارج ته څوک دا باید په خپل منطقه کې تکور ته پېټو شو چې می د خپل دولت خپل وطن ته کورو.
بلوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره هغوسی متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغوسی متپاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات ډیر دي.
موږ کوشش دا چې حتی لمکان هغه د خپل وس مطابق دا به هیڅ چاره نه درغو، بلکې هغه ولسوالۍ په اول سر کې راغلو چې هغو کې ډیر مشکلات دي.
د ورستیو شلو کلونو په اوږدو کې د مساخیل او قلندر ولسوالیو په خوا کې د خوست رضیه والی شیر، باک او صبری هم هغه ولسوالۍ دي چې خلک یې له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي او د ژوندانه په بیلابیلو ډګرونو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوس ته مشال لیډیو د نن نه ساته خبرونه د دې روسته خبري غړې د روستي خبرونو لنډیز د فارم مې خپل همکاري انیس اجمل لور.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي د پاکستان د مسئلو حل د آئین په احترام او پغې په عمل کولو کې دی. نواز شریف پرې نا وخته له لندن څخه په لاهور کې جوړ شوی اسما جهانگیر کانفرنس ته ویل اوس وخت راغلی چې په هیواد کې د جمهوریت لپاره ټول په یو قومي بیانیه متفق شي. په شمالي وزیرستان کې ناصرګند وسلوالو په هدفي برید کې او پولیس وشلې دي. د پولیسو ځای مشر عقیق حسین بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویل وسلوالو د پولیس د نومبر په 20مه غو محل وشلې چې د امیر علي څخه میرام شاه ته روانو. د پیښې ذمہواري لا چا نه منلې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د خیبر پختونخوا په ول سلسله کې د بلدیاتي انتخاباتو د نامزدګۍ د کاغذونو د بیرته اخیستو نن اخیرنۍ نیټه ده. د انتخابات به د دسمبر په 19مه کېږي. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین د بلوچستان د حکومت لخوا د صوبې ته د ده او د ملګرو په ورتګ بندیز غندلې دي. منصور پښتین په ټویټر لیکلی چې پښتون ژغورنې تحریک د امن غوښتلو لپاره جوړ شوی دی. الته د بلوچستان حکومت وایي چې دا اقدام یې د امن لپاره کړی دی.
د افغانستان په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې لس کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. نن د خوست امنیه کمانډانې د جرمونو پر ضد ادارې او چارواکي مولوي محمد صابر صابری مشال ریډیو ته وویل چې د نیول شوو کسانو سربیره د دوی منصوبینو یو اندازه بیلابیل نشئ توکي هم نیولې دي. امریکا د بلغاری ولسمشر رومن رادیف د هغه بیان په اړه سختې اندېښنې څرګندې کړې چې وایي د اوکراین کرایمیا سیمه د روس برخه ده. مسکو په 2014 کال کې کرایمیا په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. او د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ په ډاکا کې په کرکټ شل اوریزه لوبه کې پاکستان بنگلاديش ته په 15 وکټو سره ماتې ورکړه. بنگلاديش پاکستان ته د 15 رنزونو هدف ورکړی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د سره د مشال ریډیو نن د ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر انی ساج مل او اسحاق مری ته اجازه راکوم که په دې سپو تاسو پاتې شئ. د امریکا غږ دی وری ریډیو باورې د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد او بریالي اوسئ.